سلام لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو
ټاکل شوې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمع په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنۍ یادګار کې خاورو ته وسپارل شي دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبه په شپه د اسلام آباد په روغتون کې څا ورکړه پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازیګر د هغه لرنی ټاټوبي ارزمک کې د اسد خېلو په کلی کې خاورته وسپارل شي په ویډیوګانو کې چې پر خپل رسنۍ خبري شوې ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ په خل شوې ده ګیلمن وزیر په خپل شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډیر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروتو هغه په خپل ویناو کې تل د پاکستان د حکومت او د غیوات د پاوز پر پالیسیو انتقاد کوي چې په همدې تور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي هوګ بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د دې په باور افغان ښځې او غیر دولتي موسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلی له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د برېټانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول برېټانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابل وویستل خو په تېرو نږدې درېو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالر مرستې چې له افغانستان سره شوي برېټانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخواله ده دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې هغه د غیر دولتي موسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کیږي د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته لستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلی په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو د راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابل وتلی وو هغه مال جاسم بن محمد الخالدی په کابل کې سفیر وو اوس یې فیصل بن طلق البقمی زایناست ټاکل شوی د طالبانو د بیانو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي همدارنګه ویل شوې د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو چې د طالبانو مخکنی واکمنې په رسمیت پیژندلې وه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له په رسمیت پیژندلو ډاډه کړی ده او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لک کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې 8 ډیر زیات ملکي وګړي وژل شوي خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی رازو اول مطلب ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونه کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمېر امریکا ته د تلو انتظار باسي په عین حال کې یو شمېر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له غیواده په زوره ونه ایستل شي جزئیات له نوري اسنوري اورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 40 زره افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15 زره افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9 زره د کاناډا لخوا 6 زره د جرمني لخوا 3 زره او د برېټانیا لخوا زر منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاس ته ولوېد ډېرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډېرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی ډېری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیز هېواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، کچو کیس لرم، خو نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو، تاسې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي، که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډېره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان هغه کیسونه رد شوي دي، او دغه پروسه ډېره په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغو رشته ستونزو څخه خلاص شو.
تېرې اونۍ د جرمني رسنیو راپور ورکړ چې جرمني د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوي چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډېری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تېر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه رد شوي دي. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، هغه هېواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراند سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستان نه ایستل کېږي کومه موافقه نه ده شوې او دغه بهیر به د پخوا په څېر دوام ولري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکښ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړی شمالي وزیرستان د رازمک ډیویژن اسدخیلو ته رسیدلی، چیرته چې د پلارنی ټاټوبی دی او هلته به نن مازیګر مال خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر:
د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې سوابه پېښور کوهاډ کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبی اسد خیلو ته ورسېدل.
مو مختلف ځای نه شته اسلام آباد نه ونه سه هیڅ د باندې راسه خلک ارته مخته وي استقبال یې کو خپاوي ور ځان شو وای د پښتنې دی په خپل پلارنی کلی کې اسد خیل شي په د خو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وکړه، کافي انتظار وکړه، په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دمره بيدو شوی دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کنه ویراوي د دې پر اجازه پر تر کړه د پښتنو د پر اخر وته دی مش لر شو دي د وزیرستان امنیتي وضع شانه دوه خلک جوړل وکړي نه تا مش هي اجازه ورکړه چې تاسو لوشي.
وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلې دوه ورځې په پیم زروختون کې بستر وو. د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا دولس نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو.
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری پغم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا دن نری پا غم جن زڑ دا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حدن نری ستا پا بل تن دم را غم جن
شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروگرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د افغانستان د بشري حقونو اړوند په یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لورې ترسره شوي اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یو نامه د سه‌شنبه په ورځ په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنې پر بشري حقونو یې اغېزې په نوم راپور خپور کړی دی چې دغه وزارت لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونې پکې یاد شوې دي. لخزو سره د محرم پرشتون ټینګار د حجاب مراد کول عمومي پارکونو حمامونو ته د خزو پر تک بندیز د خزو پر کار او سوداګرۍ محدودیتونه د امیندواری ضد درملو ته پر لاسرسي قیدات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه و پر ظاهري بڼې انتقادات د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز د انسان او ژو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت هغه اقدامات بلل شوي دي چې د یونما په راپور کې راغلي. خو دغه بندیزونه چې په نږدې درې کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو وضع شوي په کورنیو کې څه ستونزې جوړې کړې. آیا په دې بندیزونو په کورنۍ کې تاوتریخوالی ډېر شوی که نه؟ نن په همدې موضوعاتو خبرې کوو. له میلمنو همدا پوښتو چې دغه بندیزونه چې له کوم وخت نه پر افغان نجونو او ښځو باندې وضع شوي دي د دوی په ورځني ژوند او کورني ژوند کې څه تغیرات راوستي دي. خبرونه کې راسره میلمنې شته، د ښځو د حقونو فعالانې هریبه سوریا خان او فوزیه وحدت، او په یو افغانه فعاله چې له افغانستانه بهر د ونه غواړي نوم او موقعیت یاد شي دا راسره خبرونه کې دي. له دوی په واورو چې دوی څه ډول ستونزو سره مخ دي. سوریا خان راسره وصل ده. سوریا جانې ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسې باتمند یو نامه دغه راپور اورېدلی وي، دغه بندیزونه چې په دې وروستیو کې وضع شوي دي، نومړی راته د خپل ژوند نه وایاست، په کور ناست یې، دندې ته نشې تلای، درسونه دي نیم کې پاتې شول، او ټوله ورځ په کور کې. څه تغیر دی په ژوند کې راغلی دی؟ برخورد کې د خلکو سره څومره تغیرات راغلي دي؟ دغه اغیز یې ستا په ژوند باندې د دې بندیزونو څه دي؟
سلامونه مې کې هیله تاسو ته درنو اورېدونکو ته منو ته هیله کوم چې انشاءالله ښه اوسئ. مننه دې تاسو ته د دعوت څخه. واقعا یو مرلوندار خبره ده چې د انسان په ژوند باندې یو عادي حالت باندې ډېر زیات تغیرات راځي. د یو عادي حالت نه توځي، یو اضطراري حالت ته درنه کېږي. مکتب ته نه شې تلی، پوهنتون ته نه شې تلی، هېڅ کار په خپله خوښه نه شې کولی، هغه شی چې ستا خپل زړه غواړي هغه کار نه شې کولی. نو معموله خبره ده چې مرلوندره خبره ده چې د انسان په ژوند کې تغیرات راځي، خو د ژوند تغیرات سره سره د هغې په اخلاقو کې هم تغیرات راځي، په هغې په برداشت کې هم تغیرات راځي. ځکه چې انسان غیر مستقیما د فشار لاندې، روحي فشار لاندې، د درس مې وایه د درس د په نیمایي پاتې کېدل، د مکتب دروازې در باندې بندېدل، یا هم د وظیفې په ځای کې در باندې قیدار ډېرېدل، یا وظیفه در باندې بندېدل، دا هغه شیان دي چې د انسان په روحیه کې ډېر تاثیر لري. د انسان په حالاتو کې ډېر تغیرات راوړي، هغه د روحي فشار لاندې راځي، هغه د محیط خپل د مال د فشار لاندې راځي. دا هغه شیان دي چې انسان کې تغیرات اتمنی راوړي. بیا د دې په څنګ کې ډېر تر څنګ چې ښځې زیاتره جنکیانې، زیاتره ښځې چې دي دوی خپل ګټې د کور لپاره ګټل کوي، یا هم دوی د نفقې لپاره کار کوي. ناغه شیانی چې د کورنۍ مشکلات به غوړي چې د وظیفه کې زیاتره کورونو کې اوس خزینې شي کولای چې وظیفه وکړي. د جګې سنفونو استادان په کورونو کې نه دي، یا د ټیټو سنفونو استادان چې اوس دوی نه ویلې دي چې دوی ورته معاشات کمی، دغه ستونزې دغه شیان، یا نور په انجوګانو کې، یا نور دفاترو کې د ښځې کموالی، یا په دولتي بسونو کې د ښځې نشتوالی، ناغه شیان دي چې د یو کورنۍ په اقتصاد کې ډېر مشکل راوړي. د فارسي کې یو متل دی، بتنګ آمد بتنګ آمد، که چیرته په یو کور کې د پیسې کموالی، دا معموله خبره ده، دا واضح خبره ده. موږ خپل شهیدانو د دې حالت چې پیسې کمی، اقتصادي حالت مشکل، په هغه کور کې تاوتریخوالی زیاتېږي، جنګونه زیاتېږي، د کم سن جنکیانو ودونه ډېرېږي، یو بل سره بېاتفاقي زیاتېږي په ټولنه کې، هم همدغسې ناوړې تاثیرات دي رامنځته کېږي، او هم د هغې موږ شهیدان یو. دا پټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې دا پټه خبره ده، دا ټول دنیا یې ګوري، موږ یې ګوري، که افغانستان کې یو که نه یو، که بهر یو، ټول موږ د دې شهیدان یو. که اقتصادي مشکل دی، یو مملکت خراب وي، که اقتصادي حالت د هغې سینې، اقتصادي مشکلات په هره کورنۍ کې پیدا کېږي، دا اقتصادي مشکلات یا نور مشکلات ځان سره زیږي. مثلا تاوتریخوالی دي، د یو بل سره جنګ ده، بې اتفاقي ده، د لونو ودونه دي، یا هم د کم سن جنکیانو ودونه دي. دا هغه شیان دي چې دوی خپل د اقتصادي مشکلات سره رامنځته کېږي.
سوریا جانې، که په دې اړه ته وایي، تاسې بېلابېل ستونزو ته اشاره وکړه، دغې ډلې واده مو یاد کړل چې که چیرې دغه بندیزونه چې ډېر شوي دي یا په کورنۍ کې وي، د کم عمر ودونه ډېرېږي ورسره، تاسو په خپل سیمو کې شاوخوا کې دوستانو ملګرو سره بتمن رابطه لري، خپلوانو کې بویني، هغه نجونې چې لزده کړو پاتې دي، هغه ښوونځي کې وي، هغه پوهنتون کې وي، څومره د دې شاهد چې دغه نجونې اړ شوي دي د کورني تاوتریخوالي په وجه باندې، لکه ورور سره یې ګزاره نه کېږي، ورېندار سره یې ګزاره نه کېږي، یا پلار یې نور نه غواړي چې هغه کور کې پاتې شي ځکه تعلیم دروازې بندې دي، دوی ودونو ته اړ شوي دي؟
زیاتره د سجنه کې دي، زیاتره زمونږ خپل هم سینچان د پونتون هم سینچان چې مونږ ته نه خبر شوی یو، حالان د موږ د طالبانو په اول دوره کې، یعنی په دغه وخت په اول دوره کې نه، د اول کلونو په دوره کې، یعنی مطلب په موږ نوې سر کې چې دوی راغې نه نه وروسته چې پونتون نه بند شو، په یو دوه میاشتو کې چې مونږ خبر شو، دوه میاشت درې میاشت لا تیرې نه وي چې سجنه کې نه نامزاد شلې. زیاتره زمونږ خپل هم سینچان د مکتل سینچان چې زما د خپل د خور سینچان وي، هغوی جنه کیانی چې خبرېږي، د خپل هر سنپ نه چې خبرېږي، یې نامزد شوی دی، یا زیاتره واده شوی دی، زیاتره داسې اوس چې مونږ خبرېږو، زیاتره دوه بچیم لري په کورونو کې ناست دي، کار نشي کولی، وظیفه نشته، سند ورسره نشته، هماغه بچی دي، خسرګنۍ کور ده، کار ده، هماغه کیسه دي. دغه حالت دا مونږ شاید
هغه سره جانې تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه، کله چې بیا دوی واده کوي خسر کرا زی، خو معلومه ده په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، لکه یو انجلۍ چې خپل اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي، خو چې کوم ملک سره واده کوي هغه به مخامخ په خپل کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري. هلته بیا دا تاوتریخوالی نه وي، یا کمیږي، یا څه بله حل لار ورته پیدا کیږي؟ یعنی که یو کور انجلۍ بل کور ته لاړه شي، صحیح ده واده به وکړي، خاوند به پیدا کړي، مسؤلیتونه نور هم ډېرېږي، دا خپل د بل ډول تاوتریخوالی نه زیږي؟
ډېر زیات ځای اوس زیاتره همدغه جنکیانې چې واده شوي مونږ شاهدان یو، دغه شیانې چې ما په خپل سترګو لیدلي، په غوږونو مې اورېدلي، تاسو ته زه وایم دا زیاتره جنکیانې چې کمسنس جنکیانې وي، دوی په ژوند په طریقه باندې ماته نه پوهېږي. مونږ خپله دا وایو، دا یې منو چې دوی په ژوند په طریقه باندې، په اصولو باندې نه پوهېږي. د بل چا کور ته چې دي، یو خو اقتصادي مشکلات چې بل دی، کمسنس جنکیانې ودونه شي، هلک هم دومره عمري که نه، د دوی ودونه شي، دوی په ژوند هغه توازن نه شي برابرولی. حتماً زیاتره داسې دي چې مونږ خبر شوي چې واده شوی ده، یوه ماشوم دومره چمیلانه دی پیدا، دوی جلا شوی دی، جلا اوسیږي. زیاتره داسې ده چې هلک هم کار نه کوي، جنیم کار نه کوي، پلار په کور کې اوسیږي خو جلا اوسیږي، په یو کور کې اوسیږي، یا پلار ورته ګټي، هماغه پلار چې ګټي دی، یا خسر ورته ګټي دوی ته ورکوي. دغه شیان شته دي، دا مونږ کتلي دي. زیاتره دا جنکیانې چې واده کېږي، د غټه زه تاسو وایم چې تاثیر یې، یا ناوړه تاثیر یې چې په ټولنه کې کېږي، همدغه ده چې جنکیان همدا واده شي، سمدستي جلا کېږي، د کورنۍ څخه د دوی جلاوالی، د کورنۍ د دوی جنګونه، دغه شیان دي.
سره جانې، په افغانستان کې بیا دا د جلاوالي موضوع مې یاده کړه، دا څومره ستونزمنه ده؟ ځکه چې ډېر کله داسې کورنۍ دې ته زړه نښه کوي چې که د نجلۍ خوښه نه وي، یا که د هلک خوښه نه وي، دا سره بیل کړي، یا هغه هلک شه د خپلې ښځې سره بل جلا کور ونیسي، که هغه اقتصادي ستونزې وي، یا په ټوله کې فرهنګي او کلتوري ستونزې کوي، دا څومره ستونزمنه ده؟ د کورنیو ترمنځ څومره جنجال زیږوي؟ یعنی یوازې د یوه کورنۍ ستونزه نه وي، دا بیا د دوو کورنیو ستونزې جوړېږي؟
نو مشکلات خو ډېر زیات دي. زیاتره اوس د افغاني ټولنه ده چې یو چنی چې نوې واده کېږي، بچي ته څو شي ډېر نه زیږول، یعنی مطلب داسې درې څلور پنځه عمر یې زیات شوی نه، هغه چې د کوره اوسي یا جلا کور ورته نیسي، په ټولنه کې یو رقم خبرې کېږي، او خبرې د دوه کورونو ترمنځ هم راځي چې دوی وایي او دا ځوانه ده، دا جلا کور کې څنګه اوسېږي، بیا په یوازې توب څنګه اوسېږي، بچي لا وړي دي، دا څنګه دلته ژوند کوي. زیاتره دغه خبرې دي، د عام خبرې دي، دا داسې نه ده چې په کال کې یو ځل به اورېدل کې، یا په میاشتونو کې نه، هر ورځ مونږ اورو، دا ګورو مونږ په خپلو سترګو. زیاتره جنکیانې چې جلا کېږي، همدغه یو خبره ده، دوی کم دی، او سنونه کم دي، عمر یې دونه نه ده، بچي دونه نه دي راوړي، دوی د کوره چې اوځي جلا کور ورته نیسي، دا خپله یو نوه چې ده تاثیرات دی په ټولنه کې. کېدای شي دا جنۍ چې نن د خاوند سره چې اوسېږي، سبا ته د خاوند څخه هم جلا شي. نو دغه خبرې دي چې دوی مونږ ورسره مخامخ یو، خو دوه کورنۍ ترمنځ هم بېاتفاقي رامنځته کېږي، ځکه چې جنۍ غواړي جلا شي، مالک نه غواړي جلا شي، ډېرې دوی تر کورنۍ په منځ کې مشکلات رامنځته کېږي، یا هم جنۍ نه غواړي چې جلا شي، هلک غواړي چې جلا شي، بیا هم مشکلات د دوه کورنۍ ترمنځ، د دوه قومونو ترمنځ، په کلي کې، په بانډو کې، که په ښار کې ده، په هر ځای کې چې ده، دغه مشکلات دا عادي شوی ده. تو باور وکړي، د کمسن جنکیانو ودونه، دا نامزدي، زیاتره نامزدي یوازې نه ودونه، د تاسوخیما د دې اقتصادي مشکلاتو د وجې نه مونږ خپل شاهد حال یو، چې زیاتره داسې جنکیان دي چې نامزد شوي دي، هلک کار نه لري، جنۍ وایي چې زه دوی سره نور واده نه کوم، نه غواړم چې د نامزدۍ مې پاتې شي. نامزدۍ ته فوکس کېږي، له منځه ځي، یو د اقتصادي مشکلاتو د وجه.
مننه کورودان سرایجان تاسو ته بیرته راوګرځم. نور ملمنه هم را سره په پروګرام کې شته. خوریدونکو که تاسو مغاړي چې په پروګرام کې را سره خبري وکړي او دغه موضوعاتو په تړه را سره وغږیږي، چې تاسو ته شمیرې وایم: 00 2 2 1 4 1 500 او 00 2 2 1 4 1 شپږ سوه یو. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، دې ته زنګ وهلی شي که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي. لنډ زنګ ووهئ، پته به پاتې شي، بېرته به له دې ځای موږ تاسو ته زنګ ووهو. اورېدونکی را سره دی، نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم فورجان، سلامونه می قبول که. زما احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون ته کړشه.
اشرف صاحب، د کندهار نه ستړی مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو اتمن براډي و اوریدلې وی، زموږ د پروګرام موضوع دا ده چې دغه وروستۍ او بندیزونو په کورنیو کې څومره تاوتریخوالی ډېر کړی دی. ساسی پسی میکی وضعیت څنګه دی، تاسو را ته وایست؟
نه نه، یعنی دغه خوندې چې په کورونو کې ناستې د مکتبونو چې بند شوي دي، یعنی په دغه وخت باندې موضوع پورې نه تا مننه خورې چې موږ ته مو وخت راکړې. ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم، او سلطان محمد رشچا صاحب، محمدي صاحب ته کندهار ولایت سلامونه وایم. خورجان چې راسم موضوع ته، چې یو خبره د ساسي د رادیو په اړوند سره شریک کوم. بل شپه لکه محترم پښتون صاحب چې وویل، دلته د اوو بجو څخه ساسي خپرونه ډېره کښته وي. خادم صاحب هم په هلمند ولایت کې دا خبره سره شریکه کړله. نور دا اوس د ورځې پروګرام چې دی خورجانې، دا ډېر صحیح روان، موږ په صحیح توګه اورېدلی شو، ځکه چې د ماښام د اوو بجو خپرونه ډېره کښته وي. نو کچیر دغه ته توجه وسی، موږ ستاسو د رادیو ډیر مینوال
یو. موږ دا ستونزه شریکه کړي، د څو څو ځلې پښتون سبیا دونه وکړه، خادم سبیا دونه وکړه، دا استاسی میا دکړه. موږ دا ستونزه شریکه کړي دا، او ما چې کم جواب ترلاسه کړي دا چې دوی ور باندې کار کوي، دا ستونزه به حل کړي. مهرباني لاندې مو نظر اورو چې بل اوریدونکو په تمه ده.
مننه. تیر شپه ان شاء الله دلته وړم شپه، او تیر شپه پرو بجه زموږ په کندهار موږ په خپل سیمه کې انشاءالله ډېره ښه وه. و نور وختو ته نقدا دي چې دغه لا سمه سي. خو داسې خبره ده خورجانې، یو خو هغه د مکتبو ستونزه ده، ځکه چې صحیح ده د مکتبونو خو نو بند دي، د شپږم ټولګي څخه لوړ مکتبونه بند دي، دا خبره خو صحیح ده. او یو داسې خوند چې دي اوس په کورونو کې، یعنې په خوام زموږ یو دغه دی دلته اصطلاح ده چې لکه کندهار، هلمند، روزګان، پرجان، دلته اکثریت ښه دي، خوندې چې دي وخت څخه بس په خپل کورونو کې وسیږي، یعنې خوشحاله وي. یو داسې د وفادۍ واده په مراسم کې هغه دی زموږ.
اشرف صاحب، ستاسي خبرې قطع شوې، فکر کوم چې اړیکه را سره پرې شوې ده. هڅه به وکړو چې بیرته سره اړیکه ونیسو. اشرف صاحب اورئ؟ قطع شوې ده، اړیکه قطع شوې ده. بل اوریدونکو ته پته مده، دوی برا واخلو، تاسو ته خپل نوم واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
زه توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه تاسو ستاسو ملمنوت نیکی له احترامات
وړاندې. مننه مننه توخی صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسې، چې اړیکه دې نیولې ده. اشرف صاحب، خبرې نیمې کې پاتې شوې، یادونه وکړه چې د افغانستان جنوبي ولایتونه یاد کړل، چې له پخوانه پکې زیاتره نجونې ښوونځیو ته نه تللې، یا د جګړې په وجه باندې، یا نورې هر څه ستونزې وي. توخی صاحب، که تاسو ته دا ځواب کړی چې اوس په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، پخوا اوس وخت کې که ستاسو نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ډاکټران ستاسو په سیمه کې نارینه دي، ښځینه دي، دغه ښځې چې مشکل پیدا کړي چا ته مراجعه کوي؟
مننه د اشرف کاکو، ډېر ښه نظر ورکړی، او یو ځانګړی سلام هم ورته وایم. نو رښتیا هم زموږ په لوی کندهار کې یو خو بازارونه دي، ښارونه دي، او یو صحراوي دي. په ښارو په بازارو کې خو مخکې تر ډېره حده پورې نجونې تللې، نو بعضې تر غټو سینپو پورې، بعضې تر میانه سینپو پورې، او په صحراو کې رښتیا هم مکاتب یا مکتبونه دودو دستور و کلتور عنانه نه و. نو اوس یې دا تعلیم په ټپه درېدلی ده، نو موږ په دې باندې خواشني څرګندوو. باید دا مکاتب د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، خلاص سي، ځکه چې و ښځو ته ضرورت شته په هره پروسه کې، په ټیپ کې ورته شته، په پولیسو کې ورته شته، مطلب په نطاقي کې ورته شته، په ډېرو پروسو کې، لکه نارینهو ته سي ضرورت شته، ښځو ته هم شته. نو چې مکتب نه وي، نو ښځه خو نو بیا نه شي کولای چې دا تعلیم ترلاسه کړي. او یو دغه د یو نامه راپور د شکر کړی ده. دا زموږ پلکي چارو کې موږ لاسوهنه بولو. موږ په مذهبي کلتوري او پلتوري شیانو باندې دا تجاوز بولو، ځکه چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د الله په آیاتو ثابت ده. نو په منکر و په منهیاتو باندې نو یو نامه پیږي او که به شیعه خان پیږي.
توخی صاحب، هغه دیني اړخونه ونخلو، بیرته به افغان نجونو ته راستنه شو، ځکه چې موږ سره یوه افغان نجلۍ چې د زده کړو پاتې ده اوس په کور ناسته ده، مخکې دنده درلودله. خبرې به یې تاسې وړاندې اورېدلې وي، دوی ستونزې شریکې کړي. که موږ د یو نامه راپور بیخي په ځای پرېږدو، یو نامه که هر څه وایي هغه به په ځای پرېږدو، خو خپل افغان نجلۍ ته راشو، د دې ستونزې راواخلو. دا په ستونزه کې ده، دا په جنجال کې ده. او تاسې خبرې واورېدلې، تاسې راته د خپلې سیمې ووایه. ستاسې په سیمه کې نجونې چې ښوونځیو ته نه ځي، په کورونو کې ناستې دي د پخوانه تر اوسه پورې، دوی په څه کارونه بوختې دي، څه کوي؟
دوی خو تر ډېره حده پورې دلته اوس داسې کورسونه جوړ شوي دي، او د علماو په کورو کې دیني سبقان ورته ویل کېږي. په ډېرو ځایو کې دیني سبق ورته ویل کېږي، ولو که مکاتب ته خو نو روغتیا هم نه شي تلای، خو دیني سبقان ورته ویل کېږي. یو داسې کور یې په هغه کور کې یو عالمه یې، یعنې دی په دیني چارو کې وارد یې، یا قراءت ورته وایي، یا دیني سبق ورته وایي، لمونځ، روزه او زکات دا روزمره چې دا فرض ده، دا علم ورته زده کوي. او بعضې داسې ښځې دي هغه بیا په خوارۍ اخته دي، کارونه کوي، مثلا مزدوري کوي، څوک چرګان چرګې پیدا کوي، څوک ماشینان چلوي، څوک یو بل داسې کار پر مخ وړي. ولو که زموږ په شاجوي کې خو د ښځو تجارت نشته، ښایي په لویو ښارو کې تجارت هم وي. نو د تعلیم
په کرنه کې خو به تاسې سره برخه اخلي، په لرو پرتو ولسوالیو کې په کرنه کې خو به برخه لري کلیوالې ښځې.
یاره زموږ په زابل کې د عنانه او کلتور نشته، ځکه چې دلته پښتانه دي، پښتانه نه غواړي چې ښځې د کوره راووځي. دا د دوی دپاره یو کلتوري لحاظ په دا یو عار بولي نارینه دي، ځکه چې د نارینه و کار معلوم ده او د ښځو کار معلوم ده. ښځې خو په کورو کې د خپل نه ژوند کوي، او نارینه خپل د نارینه و ژوند کوي. دا زموږ په وطن کې نشته. مننه. یو پیشنهاد کوم، لکه ما د اشرف کاکو چې وویل، تاسو ګورئ د منځنۍ څپی تر څنګ یوه لنډه څپه هم مختاره کړئ، نو به د شپې له خوا زه هم ستاسې خپرونه اوري. ولو که موږ په زابل کې ستاسې خپرونه ښه اروا، او یو د منځنۍ څپه ډېره قوي راډیو ته ضرورت لري. نو زه خو د راډیو الحمدلله بالکل په فریکونسۍ او په میگاهرتس او کیلو هرتس او په امواجو باندې هم پیژنم، ښه قوي راډیو لرم، بالکل ښه قوي راډیو ده. ځینې وایي چې خو بعضې خلک ګیلې کوي، نو تاسو چې تخنیکي همکارانو ته ووایه چې یو څلوېښت میټر یا نه څلوېښت میټر په څنګ کې ورسره خلاص شي، نو به ستاسې خپرونې ټول په شفاف ډول اوري. د منځنۍ څپه په بعضې ولایاتو کې کار نه کوي. ګوره، بله ورځ قاري صاحب محترم پښتون د جوزجانو د ډېر متعصبي وو.
موږ ټولو وړاندیزونه او ستاسې دغه اندېښنې اخیستې دي، او څو څو ځلې مې شریکې کړې دي، ځکه چې زه پروګرام کې د دوی او تاسې سره خبرې کوم، اورمې زیر سوما، او څومره چې زه کولای شم اوس ما په وس کې دم داده شو، زه ستاسې دا خبرې ټولې چارواکو ته ورسوم، د خپرونه ورته مخې ته کېدم، ورته وایم دا حل کوي. نو هغوی ژمنه کوي چې په دې برخه کې به کار کوي، لګیا یو او حل به کړي. ډېره مننه توخی صاحب، نور اورېدونکو ته به ورشو. مراته پاتمدی نو مراته واخلی لکم سیمولی کنی ولی.
السلام علیکم. وحی محمدی هم کندار سه قرجان توخی صاحب ته مراد شرف کا کوته جمع دا رسول در دوم استسام کاران ته سلامونه وای.
ډیر مننه کور ودان محمدی صاحب، لاړی کې نه دی لاندو کې در نه دا پختم چې دغه بندیزونه چې وځه شوې ده، کې ده شي تاسو هم د افغانستان د جنوب نه زنګ وهلی دی، په سیمه کې به مو ستونزې نه وي، خو د ملمنی خبرې به مو اورېدلې وي. په ټوله کې ستاسې په ان باندې، که څه هم ستاسې په سیمه کې به ښځې دغه تجربه نه لري، خو څومره ستونزمن دی د یو افغانې په توګه باندې د یوې ښځې لپاره، د یوې نجلۍ لپاره چې له زده کړو پاتې کېږي او بیا کور کې له تاوتریخوالي سره مخ وي؟
ولا لکه تاسو ویله، یقیني زموږ په علاقه کې زموږ زما د نیکه سره د پلار سره زما په نوم دروسه مونه مکتب ولاک په ویل نه ولاک ویل سره کته د وای، خو لکه توخې صاحب چې ویله، توخې صاحب و ډاکټر ته زور راسته، و معلم ته زور راسته، و پولیس ته زور راسته، خو چې اوس ګوره خو د میژې لار غواړي ښځې بهره بغه د میژې په لار کې موټر تېروي. زه وایم چې اوس طالب مرته په افغانیت اسلامیت سره راټول شي تعلیم به بله طالبان ته مرته سره درېږي د کورو والا د مسجد امامان برونه راټول شي راته ورور ته وایي خدا زی مړی پر یانما هم نارې وو پر ناټو هم نارې وو پر امریکایان هم نارې وو دغسې نه کېږي خور جانې راسې چې مرته سره راټول شي افغانان
محمد صاحب پوښتنه هم دا ده چې اوس په افغانستان کې هیڅوک نشته ده پخوا که د خلکو اعتراض دا و چې په افغانستان کې پردي هیوادونه دي دوی د ډیموکراسۍ نارې وهي یا هڅه کوي چې د ښځو په نوم باندې هغه فرهنګ چې افغانان یې لري هغه له منځه یوسي خو د افغان په فرهنګ کې خو تاسو فکر کوي دا به وي چې یوه نجلۍ د درس ونه وایي ځکه چې ټول افغانان غواړي افغاني ټولنه وده وکړي ټول پښتانه غواړي چې نجونې باسواده شي که دغه بهانې مثلا له منځه وباسي چې یوناما داسې وایي یوناما که وایي که نه وایي دا د یوې افغان نجلۍ غږ د افغانه غواړي چې درس وایي افغانه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي تاسې دغه مېلمنو خبرې واورېدلې خو بیا هم ستونزې شته تاسې یې علت څه بولئ؟
په دغه کابل کې په دا کار کې چار کې د مخابرات څخه بولي زه و دې تاریخ کلر نه 1500 انجینې دي د پیغلانې نه 500 دي د سارا دي د مزګر پر دې دي ورته دغه تعلیم کې دا د څنګه کې ساده دغه ولې علاج هغه نه چا پښتنه وکړه ما دا خلک د څه تعلیم باندې یو د څه د څه و څه انجینې د مرز ته کیریږي دا وایي ول دا دغه د کابل څوک دغه څه د غوای خو باید زاینه اجازه ورکړي د بیا به اجازه ورکړي خو د څه دی چې دې دغه رقم ناري شوې دغه د نوې ناري په افغانستان کې دی وې په اسلامت کې موږ ملګري دغه وسته دغه اوبیا ته څه سم لا مې المکه یو خیوالي مې المکه د افغانستان څه ته خدای تعالی مې المکه د برای په پارت کې مې الما و دا خو مې علم دین ملا دې شې دي
محمدي صاحب په دې برخه کې خو محمدي صاحب په بخینه سره په دې برخه کې خو موږ ډیر ملایان راوستې دي هغه لکه څنګه چې تاسو پوېږئ خپل بم په دې برخه کې معلومات لري هغه د ښکاروي چې په قران شریف کې په اسلام کې پر خزه باندې تعلیم فرض ده لکه څنګه چې یو نارینه حق لري تعلیم وکړي خزم داسې حق لري خو بیا هم ستاسو له نظر نه نړۍ مننه کور مودان چې زنګ به هلی و خپل نظر مو را سره شریک کړه زموږ بله لنډه کې محمدي صاحب
لنډه کې ابو یو ورځ د دې د ټول چیرته د راډیو څخه د خارج ته ول افغانستان وڅ اشغال شو ګوره دا خبر نو خدای خبر د خلک ته په ګون وڅ اشغال افغانستان ولا سرویس د اوس ملک په اړه ولا نو اشغال
محمد صاحب دا کدا شي دا خپل نظر وی هر څوک د خپل نظر خپل نمائندګي کوي موږ فقط غواړو دلته د افغانان جنو چې لزکړو پاتې دی او دوی د خپل حق وختنه کوي غږی پورته کو او هغه حقونه چې وخزه په ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې په افغاني ټولنه کې لري هغه ته ورسیږي کور دی ودان مننه او هر څوک د خپل نظر نمائندګي کوي زموږ بل مېلمانه راغلې ده فوزیه وحدت غلی وحدت هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلې تاسو وړاندې خبرونه کې نوې زموږ د اوریدونکو ډېر اعتراض پدې ده چې په دې برخه کې طالبانو چې کوم بندیزونه وضع کړي دي د دوی په ان باندې کچيري دغه دادخواهی چې مثلا ملګری ملتونه د افغان ښځو لپاره کوي د دوی په ان کې چیرې افغانان وکړي یا په د دوی په خبره باندې داسې په اسلامي ارزښتونو برابر ترسره شي نو یو څه ګټه به وکړي دوی به ورسره ودرېږي ساسې په ان باندې د افغانستان د عامو خلکو ترمنځ د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په اړه باندې ولې بېلابېل نظرونه شتون لري ولې موږ اتفاق نظر نه لرو په دې برخه کې
فریده جان سلام تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته او ټول دوستانو ته چې زما غږم دا وسوي تاسو مو ته اشاره وکړه او دوستانم زغوان خپل نظر ورکړم البته د افغانستان ټولنه متاسفانه ډیره زیاته سنتي ټولنه ده په همدې خاطر باندې د نجونو د زده کړې په برخه کې بیلابیل نظریات شتون لري او هر کورنۍ په خپل کور کې خپل سیاست پلاره اچوي متاسفانه یو څه شی چې په افغانستان کې ډیر ورته ارزښت نه دی ورکړل شوی هغه تعلیم ده په نورو هیوادونو کې زده کړه پر ښځو نارینه باندې فرق نه کوي جنسیت دا جبری ده یعنی یو څوک د وم څو سنت نو شپږم سنت نه باید خپل زوی او خپل لور مکتب ته ولیږي اما په افغانستان کې دا څه نه و ټول ازادي کورنۍ ته ورکړل شوی و چې څوک غوښتل خپل خور مور مکتب ته لیږل او که څوک نه غوښتل خپل لور خور په کور کې نه و او ورته به ویل چې ته حق نه لرې درس وایې یا به په لورو پرتو سیمو کې تر وم صنفه پورې نجونو ته درس ویل. همدغه جمهوریت کې دا یوازې د طالب هغه نه وه د حاکمیت دوره نه ده چې نجونې له ښوونځیو څخه محروم پاتې شوي دي. موږ په جمهوریت کې هم لیدل چې دوی خپل نجونې مکتب ته لیږله ما تر نهمه پورې یا به تر اومه پورې یا به تر اتمه پورې او له هغه نه وروسته به یې په کور کې نه و ورته به یې ویل چې تاسو بس ده او دا فقط ابتدایي زده کړې به یې پې کوله. نو زه فکر کوم ډېر د اختلاف د نظر د نجونو د زده کړې په برخه کې دغه سنتي ټولنه ده چې موږ یې لرو او بل خبره دا چې اکثریت د افغانستان محروم ولایتونه او هغه ولایتونه چې له ډیرو شیانو نه متاسفانه د جمهوریت په دوره کې هم پاس پاتې و لکه خیالي مکتبونه هلته وو اما خپله مکتب هلته شتون نه درلوده مسلکي استادان هلته نه وو. ډیر خلک زموږ متاسفانه له تحصیل او تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې خاطر باندې د تعلیم او زده کړې په ارزښت باندې زیات نه پوهیږي. نو مو وخت چې په یوه کورنۍ کې مور بې سواد اوسي پلار بې سواد اوسي همدارنګه د هغه او د تحصیل په ارزښت باندې پوه نشي طبعا په اولادونو باندې هم دا تاثیر لري. برعکس هم موږ لرو داسې کورنۍ موږ لرو چې مور پلار فامیل بې سواد دي اما د هغوی زامن واقعا رسېدلي دي. یعنی هغوی پوهېږي دا نورو ته ګوري چې څنګه د زده کړې په برخه کې ځان یې رسولی ځان ته یې وظیفه پیدا کړې کار کوي درس وایي سهولتونه لري دوی کوي شي خپل ژوند په خدوګه پر مخ ویسي اما په ځینو کورنیو کې بیا هماغه بې سوادي متاسفانه اثرات لري چې خپل نور د کورنیو خړو ته هم اجازه ورنکي چې مکتب ته ولاړ شي او درس وایي او هغوی خپل اولادونه هم په هماغه چوکاټ کې چې دوی خپل ژوند کړی او محدود ساتل شوي دي په هماغه چوکاټ کې لوی کړي دي چې متاسفانه زموږ په افغانستان کې 80% فامیلونه تو وایم که 80% فامیلونه په همدغه شکل باندې سنتي ژوند کوي او ډېر تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. په دې خاطر باندې اختلاف د نظر متاسفانه ډېر زیات دی او له دغه فرصت څخه طالبانو د خپل ځان په ګټه باندې استفاده وکړه او اوس هم د افغانستان د ښځو یا نجونو له نوم څخه دوی د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي او کله یو نو محدودیت لګوي چې نړیواله ټولنه دوی غونډو ته راوبولي کله بل محدودیت فرمان صادر کړي په د ښځو پر وړاندې چې دوی د مشروعیت مسله د غونډو په اجنډا کې راشي او یا هم د مرستو مسله اوسي په ټوله معنا باندې د ښځو څخه په افغانستان کې د سیاسي ابزار په توګه طالبان اوس استفاده کوي. دغه فرصت موږ له وخته مهیا کړی و طالبانو ته.
مننه زه تاسو ته بیرته راګرځم اوس باور شو اوریدونکو راته پته مده قاري صاحب ستړی مشي او په ډېرې بخښنې سره چې تاسو ډېر پته مده پاتې شوي مهرباني ستاسو نظر اورو.
بله شال خو سلام علیکم قبول کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
فریدی خبر ادا شته د جسر خو موږ بار بار ویلې چې بار بار د جسر موږ په دې افسک موږ پورته کړی دی چې کار او تعلیم د شریا حق دی او کله شي چې هغه څه چې تعلیم نه لري سواد نه لري او کار ونه لري پردن هر کار چې دای نه شي اوس نو یو کار چې په شوبه کار کوي نه په حياتي کې کار کول دي د دې په نورو تولیداتو کار کول په زراعت کې کار کول په انجنیري کې کار کول موږ ته پولیس ته کار د موږ ډاکټر پر دې زبر خبره ده ته یو د درواغو نظر ورکول دي چې وای موږ ته ډاکټر په کار ده خپل خور مکتب ته نه ورکوم موږ ته پولیس ته کار ده خپل نور مکتب ته نه ورکوم دغه خبره کول دا په خپل پر درواغو باندې دلالت کوي او یو د بیا سواد خلکو نظر ورکول دي یو د با سواد خلکو نظر ورکول دي زموږ د بیا سواد د مرشي د خوشنط کول یو د بل د مرشي توثیخواله کول یو د بل د ټول د بیا سوادي علامه دي وزبتا ته لن نظر درکم زنه بنایم کچیر زما خانوم هم نه بنای زه خو نابینا یم، ما خو پېژنې.
بلکل
په سترګو نابینا یم، نو که چېرې دا زما لور هم نابینا وي، دا زما خانوم هم نابینا وي، دا زما زوی هم نابینا وي، بله نو څلور پنځه نابینا یم په یو کوټه کښې، لکه دا څه شي کولی شي؟ نو خو هېڅ نه شي کولی. مطلب مې دا دی چې هغه ارزښت چې اسلام و تعلیم ته ورکړی و، تعلم چې ورکړی دی، هغه څوک چې تعلیم لري هغه جوړ دی، هغه څوک چې تعلیم نه لري هغه ړوند دی.
پښتون صاحب، دغه ستونزه چې تاسو اوس یاده کړه، دا پخوانه په افغانستان کې وه، دا اوسنۍ نه ده. حتی دا زه ووایم چې د افغانستان په جنوب کې نه، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به وه چې خلکو ویلې موږ ډاکټرۍ ته اړتیا لرو. خو که چیرې د خپلې لور، د خپلې خور یا د خپلې مېرمنې ښوونځي ته، پانتون ته د تګ مسله به شوه، بیا به ویلې چې دودونه دي، رواجونه دي، شاته به شول. د دې لپاره اوس هم یو بله ښه حل لار یا بهانه چې دوی ته پیدا شوی ده چې طالبانو بندیز لګولی دی، خو دا د حکومت یې نه پرېږدي. په ټوله کې دا مسله بیخي ورسره پاتې شوه. فکر کوئ دا به نوره دې ته څومره لار هواره کړي چې د کورنیو کې تاوتریخوالي او په ښځو فشارونه ډېر شي؟
تر شپږم سیمپور ته اجازه نه ورکو. تاسو ولار سي دا پښتون کوم ټوله دا اکثره بې سواده دی، و دغه خلک چې ساسو سره په راډیو کښې نظر ورکوي، دا وایي زه تعلیم غواړم. نو چې تعلیم غواړې، دا شل کاله په جمهوریت کښې یار خو وایه چې زه خپل زموږ هېڅوک تعلیم نه لرو، یار خو وایه تعلیم غواړم، او بیا وایي چې خپل په کور کښې باسواده نه لرم. نو خو تعلیم دې نه دی غوښتی. زه وایم ما نه دی غوښتی، تا نه دی غوښتی، خصوصا پښتون قوم تعلیم نه دی غوښتی. پښتون قوم غواړي چې پر دا رقم د دود په نامه، د دستور په نامه، د کلتور په نامه، د فرهنګ په نامه همیشه و بل ته اچاږي، همیشه بل په چپلاخو وایي، همیشه بل پر سر وایي، همیشه و خپل ګاونډیانو ته اچاږي، همیشه بل خاورې پرتوي، او دوی دا دود و دستور و فرهنګ پالي چې والا موږ پښتانه یو، موږ د لوی کندهار خلک یو یا د لوی ترکستان خلک یو. په همدغه حساب باندې دا خلکو تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی. دا چې اوس یو د بله سره مسوت یي، څه شي دی علت یې؟ بې سوادي ده. دا چې یو د بله خشونت پر لکوو، دا تاوتریخوالی چې پر لکوو، دا چې ښځې په بدوی کښې سره ورکوو، دا چې ښځه د حیوان په شکل خرڅوو، د دې علت څه شي دی؟ د دې علت بې سوادي ده. په خدای دې مې قسم یې چې بې سوادي ختمه شي، او نر خپل پاک وپوهېږي، ملا خپل پاک وپوهېږي، ښځه خپل پاک وپوهېږي، امی و قاري خپل پاک وپوهېږي، د کور وګړی، د کور مشر خپل پاک وپوهېږي، د کور کشر خپل پاک وپوهېږي، ټوله وطن ګلي ګلزار دی. اوس اول زه ډېر خلک دای غواړي زموږ په نرانو کښې چې ځان ته نر وایي، وایي زوی دې مې قاضي یې، زوی دې مې سارندوال یې، زوی دې مې مودر یې، زوی دې مې امیر یې، زوی دې مې مامور یې، خو ښځه دې زما کور جارو کوي، لور دې زما لور دې زه به د لور ولور خورم، په دغه رقم یې ورکوم، ښځه دې زما کور جارو کوي، ورور دې زما کور جارو کوي، دغه بې سوادي دې وي تر ابده دې.
مننه قاري صاحب، کور ودان ژوندی اوسې، چې خپرونې ته دې زنګ وهلی و او نظر دې راسره شریک کړو، په دې هیله چې افغانان وکولی شي دغه فکر چې فرهنګ د زده کړو مخه نه نیسي یو وخت له منځه یوسي، او دوی اجازه ورکړي چې افغان نجونې او ښځې هم کار وکړي او هم زده کړې وکړي. ښاغلی سوریا، که تاسو ته راشم، تاسو مخکې د ودونو یادونه وکړه او هغه ستونزې چې د محدودیتونو په وجه باندې رامنځته شوي دي، د دې یادونه مو وکړه. خو که تاسو د اورېدونکو خبرې اورېدلې وي، دوی یا په ټوله کې پخوا هم همدغه نظر و چې د ښځو د حقونو لپاره دفاع یا د هغې لپاره دادخواهي کول یو ډول غربي فرهنګ ده. له دې خبرې سره څومره موافق یې؟ او څه کولی شي خپل افغانې ښځې په دې برخه کې چې خلکو ته وښایي چې دا غربي نه، بلکې یو اسلامي او د افغانې ټولنې د پرمختګ لپاره یو غوښتنه کېدلی شي؟
فریدجان، یو خبره به زه تاسو ته وکړم، دا ټول خبرې ما واورېدله. د قاري صاحب خبره دوه رقم نظریې دي، یو د بې سواد نظریه ده، یو باسواد خلک نظریې دي. د که چېرته موږ ووایو چې دوی اوس چغې وایي چې دا د اروپا یا هم د غربي ټولنې دا غږونه دي چې دوی وایي د ښځې حقوق، د نجونو حقوق، تعلیم یا کار، دا شیان دا واقعاً چې دوی خبر نه دي، نه د دین څخه دوی خبر دي، نه د دنیا څخه دوی خبر دي. کچیر تا مونگا دا اروپایی یا دا غربی طولانی پا اساس لار شو اوی حقوق بیا جلا شهر چی تا نغختل کیگی آغا بیا بل شهر دا چوکار دا اسلام نمتلی دا آغا تا نیس تو غم نگوانی کچیر تا واقعا دوی دیپ لار شی دوی جوار از فکر رو کین دوی او گوری خپل دین تا او گوری دوی ذکر کری یا خپل دین نخبر رو سیگی دوی پا دی پویگی چی دا جنه لپاره تعلیم را غلی دا دا خزی لپاره تعلیم را غلی دا دا خزی دا انجونه لپاره کار را غلی دی پلند ها که با مونگ دا ویو والی دا بیدی ایچه خزانه و بیدی ایچه با دوی دا صحاب و کرام ترمین دا طول ندی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثونه چی روایت شده دی بیدی ایچه بواسطه شده بیدی ایچه روایت کرده بیدی خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرمنه و وہ کہنا وا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوا کو تجارت دے کول خپل کاروبار دے کول رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سره و شریکو نو تا سنت دی اسلام نہ خبر اسے نہ دی دنیا نہ خبر اسے نہ دی دین نہ خبر اسے نہ دی قران نہ خبر اسے نہ دی یو مولا سره کینے نہ دی یو عالم سره کینے نہ دی یو چا نہ پختہ نہ کینے چا نہ نظر غڑے دی چا نہ نظر نہ غڑے خپل نظر ور کوی نہ خو بیا یو دین سفینہ سمانه پختہ نہ کی چتو تعلیم غڑے کنا غڑے چتو ود لگے تو نہ دی تعلیم نہ غڑے ورې زبانه لارم د ګونګای ما ز خبرې رسوم کوله ته خو اجازه غلور ته ورکه چې خپل لور درته وایي چې تعلیم غواړي کنه غواړي هغه خزه ته خو اجازه ورکه چې هغه کار غواړي کنه غواړي ته ځان نه لګې چې دوی نه غواړي دا غربي ټول نه غوونه دي د خبرې دي تا ول دا اسلام ته وګوره
اوس په دې وضعیت کې سورایجان په دې وضعیت کې لکه چې تاسو دا وضعیت انزور کړ افغان نارینه دا موضوع د خزو د حقونو موضوع غربي دیموکراسي یا ډول فرهنګ غړي په داسې حال کې چې په خپل کور کې ناس ته خزای شوه دا غي پختنه نه کوي څه کولای شو داسې ډول نارینه ته قناعت ورکړو چې دا د غرب غوښتنه نه ده او دا په دې پوي کې چې دا زما خپل غوښتنه ده دا زه غواړم تعلیم وکم او ته باید سره ودرېږي دا افغان نارینه چې په دې ډول نظر ورکړي څنګه یې قانع کولای شو څنګه یې راضي کولای شو
نه فائدہ جن یو خبر د تاسو ته کوم نه خبرې چې هغه کسان گئی چې دوی وی چې جن انجن یا هم زمونږ په پښتنو کې یا هم زمونږ په افغانانو کې په دود او کلتور کې دا شیان نشته چې تعلیم دی وکي نه د غربي ټولنې نه ځان دی نه وایم یم دوی هم دي ته وایم ځان دی نه پښتنه د کوم زیاتره دی نو کې زما کتل دي چې دوی دي کوم ځای کې زیاتره زمونږ د خپل د وطن خلک دی افغانان دي پښتانه دي دوی د خزي په سر باندې ولاړې ک ډاکټر ته مخته کوي اول هم دغه پښتنه کوي خزینه ډاکټر نشته خزینه نرس نشته کچه ته زه ته دې سخرام حسن مونږ به وایو دا پاسپورت دې نه نشته دا چې مونږ به میټریک اول چې دلته دې خزي میرمنې ور سره یا انجن ور سره یا مور ور سره اول پښتنه انده کې چې به میټریک پته کې خزه دا کنه نشته خو چې ته دا پښتنه کې ته دې ضرورت ځان دا ورګه چې ته وایې چې دې پته کې چې یو به میټریک والا خزي یو ډاکټر خزي یو نرس خزي نو څه ته دې ضرورت ځان ته بیا ورګه چې ته وایې چې تعلیم جنې کې انته نه راغله نو دې قناعت او سوال دې لري خبره دې اصلا په خپل ځان په خپل دماغ په خپل وجود په خپل ځای کې دا معنی لري چې تعلیم خزه ته نشه ته یو کا والله چې د دنیا دې خطا خو ته مونږ دې ته وکړې باندې پويږي تر څو چې دې ځان په خپل خپل کې یو ولن سره کې نه یا د یو مولا سره کې نه د دین نه ځان خبر کې چې د دنیا د تعلیم مونږ به پويږي یو خطا نو راځو د دین ته دوی د دین نه ځان خبر کې پوره په دین باندې پويږي دوی په خپل قانې کېږي ځکه چې په فارسی کې یو خبره ده وایي خبردار به ځکه آسان است به خواب زده را به رسیدن مشکل است دوی اصلا نه غواړي چې ځان پېږي که چېرته دوی غوښتل چې ځان پېږي اول به آسان مولا ته کېناسته مولا نه پوښتنه کوله چې دا بیبي خدیجه بیبي عایشه څوک ده دوی څه کوله چې د دې خبرې یاد پورته ښکته کېږي یو یې تجاره ده او بلې چې دا تعلیم درلوده بلې چې دا حدیثونه روایت کړی وه نور داسې ښځې هم شته دي پېښمن دي دوی څوک دي دوی خو موږ ته معرفي کړه
مننه کورودان اغلی فوزیه که تاسې ته راشم ما تاسې مخکې یادونه وکړه چې طالبان تخه بانه خدای ورکړي د ښځو د حقونو نه د نړیوالو د نظر د جلبولو لپاره یا د دې لپاره چې دوی وکولی شي نړیوالو پام ځان ته راواړي دغه مسله یو ډول سیاسي کړې ده او دا استفاده کوي خو برعکس بیا د افغانانو ذهنیت کیدای شي په دې اړه باندې یو بل څه وي دغه موضوع چې طالبان د ښځو حقونه یا دغه اسلامي موضوعات چې دوی یادونه کوي احادیث راوړي آیاتونه راوړي دوی هڅه کوي چې هم اسلام هم ښځې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه د سیاسي اهدافو لپاره وکاري هم افغانانو ته دا موږ څنګه تشریح کړو چې دوی په دې مسایلو پوه شي تر څو عیني واقعیتونه او هغه څه چې د پردې تر شا روان دي دا سره بیل کړی شي
فریده جان زه فکر کوم چې اکثریت د افغانستان خلک پر دې باندې پوهیږي چې طالبان د خپلې ګټې لپاره کوم برخې کاروي، هغه د ښځې وي چې د ابزار په توګه یا د سیاسي ابزار په توګه ترې استفاده کوي، که هغه د افغانستان نور مسایل وي، که جغرافیه وي، که هر څه وي. د افغانستان خلک پر دې پوهېږي، تحقیق هم ښه کولی شي، په ښه او بد باندې حداقل دونه پوهېږي. اما تاسف خبره دا ده چې ځان نه پوهوي، دوی نه راویښېږي تر کله پورې به دوی ویده وي، تر کله پورې به دوی نه ویني چې په افغانستان کې د څه وضعیت روان دی. یوه تورستي ډله به راځي پر تا باندې به حاکمیت کوي او تا ته به وایي چې ستا ښځه او ستا لور اجازه نه لري چې د کور نه ووځي، او ته به هم دا منې چې ما ته طالب ویلي. یو بې سواده طالب، یو څوک چې په غره کې ژوند کړی، یو څوک چې په هیڅ نه پوهېږي.
خو که د طالبانو حکومت ته تم شو، غلی فوزیه، طالبان تل وایي چې د دوی چارواکي هغوی چې په واک کې دي یا د نور کسانې، دوی ټول د دین عالمان دي، له مدرسو فارغ شوي دي، شیخان دي، او په دین باندې دوی ښه پوهېږي. او تلم دوی په خپل سرګندونو کې دانه دی ویل چې نه پرېږدې نجونې تعلیم وکړي، وای چې موږ وخت ته ضرورت لرو، فرمان به ورکړو، شرایط برابره وو. دوی چې کله ادا کوي چې په تعلیم پوهېږي، بیا دې برخې ته مو ځواب څه دی؟
دقیقا خبر هم داده چې که دوی ملایان وي خو قرآن به سم تفسیروي، اوس به نجونو ته اجازه ورکړي وه چې ټول به زده کړې کړي وي، نه دا چې مکتب یې پر مخ وتاړه، پوهنتونونه یې پر مخ وتاړه، له کار نه یې محروم کړه، په کورو یې کېنول. که نه تاسو موږ تاسو ښه پوهېږو چې دا یو بهانه ده. بیا دا چې دوی وایي زموږ ټول د مدرسو نه فارغ شوي دي کسان، ټول علما دي، ټول دا دي. دوی کوای شي چې سیاست پر مخ ویسي، د ترانسپورت وزارت نه نیولې تر وزارت خارجي وزارت پورې، د خدای لپاره د علماو د ملا په نوم باندې کس ورته ناست وي، او سیاست به کوي، او کار به پر مخ وړي. حتی یو عالم کوی شي چې وزارت خارجه پر مخ ویسي، یو عالم کوی شي چې وزارت داخله پر مخ ویسي، یو څوک چې د مدرسې نه فارغ شوی وي هغه کوی شي چې په امنیت برخه کې کار وکړي. دوی خپل ځان هم تر سوال لاندې وړي په دې خبرو باندې چې موږ ټول له مدرسو نه فارغ شوي یو، خو همکاره یو، هر څه کوی شو. تصمیم هم د افغانستان د خلکو په اړه نیوای شو، او د افغانستان خلک ما هم هغه څه خلک دي چې هر څه طالب وي دوی مني. که وایي چې خور دې له کوره ووځي، وایي سیده ودې ووځي، که وایي ودې نه ووځي، همدغه امر په خپل کور باندې هم تطبیقوي. متاسفانه ډېره سخته ده چې موږ وشو کولی. زه فکر کوم که چیرې ټول په یو لاس د طالب په وړاندې درېدل، چې موږ ولې باید خور مور په کور کې کښېني؟ حداقل په کلي او بانډو کې نه شي کولای چې دوی سره ټول یو ځای شي او ودرېږي چې موږ مکتب غواړو د خپل لور دپاره، موږ پوهنتون غواړو د خپل لور دپاره. په کلي او بانډو کې موږ او تاسو ښه پوهېږو، او ځوان مو کړی بالاخره دماغه جیو، تر کله پورې فکر وکړئ؟ حداقل درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، یا حداقل لس کاله وروسته. د لس کاله وروسته تاسو د یو بل نسل تبدیلېږي که نه؟ تاسو هیڅ شی نه لرئ. همدا اوس په پکتیکا د پکتیا ولایت کې موږ نرسانې، ډاکترانې نه لرو، متخصص ډاکتر نه لرو، ښځینه. دا خو په ټول ولایت کې همدغسې ده. سبا ته به بیادبي ډېر زیات ماسي، دوستان به زما غږ اوري. سبا ته به یې موږ ښځو کورو لور ته به نارینه زایمان ورکوي، اولاد به یې پیدا کېږي، ښځه به نه اوسي. دا خو واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. هر کله چې زه دا فکر کوم چې دا خو غټ نسل، ټول درس تعلیم هر څه نه پاتې شو، زما مازغه چوي. اما زه واقعا دته حیران یم چې دا د افغانستان خلک څنګه چپ پاتې دي،
مننه کورودان. وروستۍ خبرې به مو واورم. سراجان، تاسو راځم تاسو ته په لنډو کې ووایي، دا معلومه ده چې بندیزونه شته دي، او لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه، تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. په دې برخه کې افغان نجونو ښځو ته څه کول پکار دي؟ زغم نه کار واخلي، نورې څه حل لارې ورته شته که نه؟ ساسي پان،
د افغان انجونې او د افغان ښځو بیچارګي همدلته ده چې نه یې څوک غږ اوري، نه یې څوک درد ته رسېږي، نه یې خبره څوک مني، او نه هم د دوی په خوښه څه کېږي. که دوی زغم کوي که نه کوي، دوی که صبر کوي که نه کوي، که په کور نه ځي، که بیرون ګرځي، که په سړکونو غږونه کوي، خو نن په نړیواله ټولنه یې غږ اوري، نه طالبانو باندې دا تاثیر کوي. طالبانو باندې خاصنه هېڅ شی تاثیر نه کوي، نړیوال ټولنه تېنه خبر نه دي، نور ګاونډي هېوادونه تېنه خبر نه دي. ګوري په سترګو باندې لاس نیولې، په غوږونو باندې لاس نیولې، وایي نه اورم نه ګورم. نو د افغان نجونو دغه بده ورځ ده چې دوی اوس یې تجربه کوي. د افغان ښځو لپاره دا بده ورځ ده چې دوی تجربه کوي د ژوند تر ټولو تریخ ورځي همدغه دي چې نه یې څو خبره اوري نه یې څو خبره مني. او دا چې دا د طالبانو وایي چې مونږ واقعا د تعلیم په اړه پوهېږو، د تعلیم په ارزښت باندې پوهېږو، دوی باندې یو کار روان دی، مونږ یو ورته لاره جوړو، یو ښه طریقه ورته جوړو. خو زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې افغانستان په تعلیم باندې واقعا پوهېږي، هغه په دې باندې هم پوهېږي چې د تعلیم څخه لرې پاتې کېدل یوه ورځ د کتاب خبرې پاتې کېدل څونه تاوان لري. که چېرته ته یو ورځ مکتب ته لاړ نه شي، بس په شپږ مضمونه تا نه تېرېږي، شپږ واړه مضمونه نه شي، شپږ ساعته ته درس وایي، شپږ د استادان لري، شپږ د سپېڅل رقمه خبرې هغوی ته کوي. خو دا خبرې ته په یو ورځ کښې ته نه لرې پاتې کېږي او ته د لاسه ورکوې. نو ته فکر وکړه چې په درې کلونو کښې به څونه مضامین، څونه استادان، څونه خبرې، څونه ساعتونه، څونه دقیقې د درس ټول ته ایسوي. د دې جبران کول ډېر ستونزمن دی. زه وایم چې هېڅ امکان نه لري.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. په بخښنې سره غلې فوزیه چې نشم کولی تاسو ته بېرته درشم، ستاسو وروستۍ خبرې واورم. اورېدونکي زموږ نور همکاران د سټوډیو شاته په تمه دي چې دوی سټوډیو ته راځي، خپرونه لري. له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې سریا خان او فوزي وحدت نه نړۍ مننه چې پروګرام کې راغلي. اورېدونکو له تاسو هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.